السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې وخت را رسیدلې چې ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې سي او اجمل تورمان به د دې پروګرام کوربه توپ کوي خو تر هغه مخکې زمال علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرټکې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تنیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلی دي او نتایج محکمې ته سپارل شوي دي د ملي اردو ځواکونه په کندهار او روزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي بشپړه خبرونه د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل شوی دي د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي رادیو ته داسي ویل دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنساب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ لخوا ثابت شوی د دوو کسانو وژنه د 15 کسانو ټپي کول د محکمې له حکم سرغړونه د عامه نظم اخلال د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه کوي تر اوسه څرګنده نه ده مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنساب اوسنی کور چې دی پکښې اوسېده پرېږدي خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اورزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي په کندهار کې د 215 اتل قودي اردو له قومندانۍ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ د اورزګان په خاص اورزګان چارچینو دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتي ده د معلوماتو لمخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپيان سوي دي په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مزکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږویشت مرکزونه او د وسلو دوی زیرمې هم له منځه تللې دي د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخوانه لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړې دي رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیلزاد په خبرو کې چې په ابوظبي کې وسپې د سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی و د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا په پروان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن سه شنبه د ترکیې د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي بولټن ورسته له دې ترکیې ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې نه ببره اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي آکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره هم وویني او د امریکا د متحده ایالاتونو یو جنگی بیړۍ د رومانیا بندر ته رسیدلې ده. په تور سمندرګي کې د امریکا جنگی بیړۍ د متحده ایالاتونو له لوري د قدرت ننداره ده، ځکه چې روسیه دا سیمه له نږدې څاري. یو اس اس فورت مک هنري لومړنۍ امریکایي بیړۍ ده چې په نومبر میاشت کې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیه او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ له لانجې وروسته تور سمندرګي ته داخلیږي. رومانیایي او امریکایي چارواکي وایي امریکایي بیړۍ د رومانیا کانستانتانیا بندر ته پرون دوشنبه ورسېده او هلته به د پنجشنبې تر ورځې چې د جنوري لسمه ده پاتاسي. دا جنگی بیړۍ به وروسته د رومانیا په اوبو او نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد له بیړۍ سره ګډ تمرینونه وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پیل کو په هم دې هیله ستاسو په خبرونه ځوان فکر د دې خبرونه کوربه هم زه اجمل تورمانم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. دوستانو تاسو به زموږ په تیر خبرونه کې هم اوریدلی وی چې کله ناکله ولایتونو ته هم سفر کو، لزینو ولایتونو کې الته د ځوانانو سره خبرې کوو، د دوی په مشغله باندې، د دوی په کارونو باندې، د دوی په ټولنو باندې، د دوی په فکرونو باندې دوی سره خبرې کوو. نو په تیرو خبرونو کې موږ کندهار ولایت ته تللي وو، د غشان ننګرهار ولایت ته تللي وو، بلخ ولایت ته تللي وو، مزار شریف ښار ته، او هلته میلمانه مو په تلیفون ځان سره درلودل، له دوی سره مو خبرې وکړې د دوی د فعالیتونو په اړه. نن مو سفر پکتیا ته دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ملمانه ځان سره کې نیولی دی او دوی سره به موږ خبرې وکړو د دوی د فعالیتونو په اړه. اصیل ځاځي صاحب، تاسو زما غږورې را سره؟ بلې تورمان صاحب، تاسو
غږورم.
مننه تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. کراته وای ځاځي صاحب، لومړی خو مننه کوم دینه چې دغه د دغه بحث لپاره ملمانه راوبلل. که یو پیژندګلوي راته وکړي چې زه چا سره کولای شم چې په دغه خبرونه خبرې وکړم. مننه تاسو ته هم، تاسو به
نن د پکتیا پر خبرونه کې د ځان سره درې تنه ځوانان ولري چې معرفی کوم. مخامخ را ته ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس چې په پکتیا کې د حماس خیر بنسټ مشر دی، په زمین کې نور فعالیتونه هم د ادب نراونی سره بیا تر طبابت پرخې پورې په دې کې لوړ لاسري ښې لاسته راوړنې درلودلې دي تر اوسه پورې. او د څنګې خورکۍ سبینه همت چې هغه په پکتیا کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې سفیره ده د پکتیا نه،
سابرینا احمد بلې
زده پکتیا کې د خورشید سحر د ادبی او کلتوري ټولنې مشر د موږ سره څنګه خبرونه کوي. میرمه ده چې تاسو سره به څنګه خبرونه کوي خپل هغه لاسته راوړنې کړنې وړاندیزونه در سره.
بر خورشید سحر د ټولنې مسول څنو میګی صاحب؟
نقیب الله ملکزی.
نقیب الله ملکزی، مننه کوم خاغل زازه کوم ودان ژوندۍ وسی. قدرمنو ملمنو، که زما غږورای نو خبرونه ته خراغلاس د چې د معرفي له نظر اول ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس را تر پیژندل شو. خاغل حماس، لمړی به تاسو پوښتم په پکتیا کې د ځوانانو د فعالیتونو، د دوی د ټولنو د فعالیتونو په اړه په ټوله کې ستاسو نظر څنګه روان دي فعالیتونه؟ بلې خاغل حماس، ما غږلای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي. زه خپل پښتنه بیا ځلې تکرار کوم که څنګه؟
او پښتنه دې تکرار کړي په بخښنه سره چې ما ونه اوریدله.
bale حماس، ما دا ویل چې په پکتیا کې په ټوله کې د ځوانانو فعالیتونه څنګه دي، د ځوانانو د ټولنه د ټولنو په دې اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرمړی سر کې خو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته د میز درنو ګډونوالو ته تاسو ته او د افغانستان شریف خلکو ته سلامونه ونی کهلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وپوښتل په پکتیا کې نږدې تقریبا 15 کاله کېږي چې کلم موقته دوره په افغانستان کې راغله، نو هغه مهال یو شمېر با احساسه ځوانانو، هغه ځوانانو چې په زړه کې درد و، هغه ځوانانو چې د ولس لپاره د راضي او اراده او عزم لري، نو هغه را ټول سول او په مدني فعالیتونو باندې پیل وکړل. په لومړي سر کې مونږ د با احساسه ملګرو په شمول باندې د پکتیا فرهنګي ټولنې په نوم باندې یو ټولنه جوړ کړل چې هغه ټولنې ډیر زیات خپل اغیزمنتوب په ټولنه کې وښود، د ځوانانو د ویښتیا او د ځوانانو د ذهن پیاوړتیا او دوی تعلیم ته د هڅولو او د حکومتي چارواکو او د ټولنې ترمنځ د اړیکو برابرولو او د دې په څنګ کې د ولس راښولو لپاره هلې ځلې وکړې. نو د دې په څنګ کې دوی ډیری کتابونه په دې خاطر باندې چې ځوانان لیکوالۍ ته وهڅوي، ځوانان شعر ته وهڅوي، ډیری کتابونه په خپل لګښت باندې چاپ کړل او دوی یو کتابخانه هم جوړه کړل چې دغه کتابخانه هم د پکتیاوالو ځوانانو د لوستلو مینه په هغه کتابخانه باندې ماتېدل، دوی براتل او غلطه به خپل فعالیتونه کول. بیا لغنه روسته شخصا ما د ملګرو په هڅونه باندې په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د نښتر په نوم باندې مجله خپره کړه چې هغه د افغانستان تاریخ کې اول ځل چاپ سول او دغه مدیر او زوما او زما نږدې همکارانو ځوانانو چې هغه مو جوړ کړه او هغه مو ټولنې ته وړاندې کړه او بار بار مو هڅه وکړه چې په دې کې داسې مطالبې چې هغه ځوانانو د راښولو لپاره پکې کارنده اغیزوي. او بل ډیر مهمه خبره چې نورو ولایتونو خپل د فرهنګ او د ادب یو غرور لاره، یو نشان لاره، دا چې پکتیا نښتر لري او پکتیا د نښترو د غرونو نه په غرونو باندې ښکلې ده، نو هغه و چې موږ هم د فرهنګ په دې په څنګه چې پکتیا د توري په میدان کې اتلولي لري، د میلان او د عظمت ترلارې ده، دو د فرهنګ په ډګر کې هم موږ هڅه وکړه چې د نښتر په نوم باندې دودیز مشاعره او دودیز میله تاسیس کړو. نو هغه ده چې تقریبا څو کال پر لسم او پنځلسم کال ده چې په پکتیا کې دغه مشاعره هر کال او ډیرو شاندارو ولولو د شاعرانو په ګډون او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه دلته کسان راځي او دغه مشاعره کیږي او خپل شاعران او د ادب مینوال په دیوانې تنده ماتي.
بله ډیره ډیره مننه غواړم. خپل وروستۍ راورسته پښتنه له اغلی صبرینې نه وکم، تاسو کړه ته وای تاسو په پکتیا کې ځوانانو د نړیوال ټولنې سفیر یاست، ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې متمرکز دي؟ بله غلی همت،
بله
غلی همت، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په پکتیا کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې سفیر یاست، اول کې د ځوانانو د ټولنې په اړه ته معلومات راکړئ او بل دا چې ستاسو فعالیتونه په پکتیا کې په کومو برخو کې متمرکز دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نمخ کې د ساده رادیو قدرمن اوریدونکو او تاسو له همکارانو د میز په دنوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بعد له سلامه د ځوانانو نړیواله ټولنه چې تقریبا په څلور دېرش ولایتونو کې خپل فعالیتونه کوي په مختلفو برخو کې، دوی د ولایت په سطحه یو خزینه یو نرینه سفیران ټاکلي دي چې د هغو له جملې څخه په پکتیا ولایت کې زه د ښځو په برخه کې د البته د ځوانانو په برخه کې فعالیتونه کوم. د دوی فعالیتونه چې دوی ډېر تمرکز د ځوانانو په ځوانانو باندې چې باید دوی ځوانانو ته کار وکړي، د دوی ستونزې ورته حل کړي، همدارنګه هغه ځوانان چې غواړي د هېواد څخه بهر په بهرني هېوادونو کې زده کړې وکړي، همدارنګه د دوی لپاره وړیا تحصیلي بورسونه برابر کړي، د هغو ته د تګ زمینه برابره کړي، همدارنګه هغه کسان چې په نور هېوادونو کې د مریضې لپاره ځي یا د پیداوۍ لپاره ځي هغوی ته په نور هېوادونو کې اسانتیاوې برابرې، همدا ډول 50% تحصیل هغوی د مریضې لپاره دوی ورته زمينه مسایدوي. همدارنګه په ولایاتو کې د ځوانانو لپاره مختلف غونډې نسی چې د دوی د ستونزو د حل لپاره به وي. همدارنګه ډېر نور پالیسنه کوي.
مننه ډېره ډېره. ښاغلی ملکزه، تاسې هم که څه هم ډاکټر صاحب عبدالهادي اماس مخکې د ادبي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل، ولې دا چې تاسې د خورشید سحر په نوم د یوې ټولنې د یوې ادبي ټولنې مسؤول یاست، که په پکتیا ولایت کې د ادبي فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې ادبي فعالیتونه په پکتیا ولایت کې څنګه دي؟
سلام به شما، به تمام شنوندگان رادیو آزادی که فعلا شنونده صدای ما هستند. در ارتباط با سوالتان باید یادآور شویم که در پکتیا فعالیت های مدنی اجتماعی کنار فعالیت های فرهنگی انجام میتیم که مدت 16 ماه میشه که یک ساختار اجتماعی تشکیل دادیم که متشکل از کمیته هفتگانه هست که در بخش های تقویت معرف، حقوق بشر، دادخواهی، فرهنگی و علمی، ورزشی و امثال این کار میکند، فعالیت میکند که باز در ارتباط با قسمت اجرایی این برنامه الحمدلله کمیته های فعال جوانان داریم که متشکل از محصلین، استادان دانشگاه، فعالین حقوق زن در پکتیا هستند.
بله ډیره ډیره مننه ملک زی صاحب. که در ته وایي چې په پکتیا کې ادبي فعالیتونه خو په بېلابېلو برخو کې وي، د کتابونو چاپ څنګه دی، کتابونه چاپیږي نه چاپیږي، فرهنګي ادبي غونډې نیول کېږي نه نیول کېږي، په ټوله کې فکر کوم پکتیا یو کلنۍ مشاعره هم لري د نختر په نوم باندې، ورځ کال په کاله په دې مشاعره کې ادلون بدلون تاسې احساسوئ که نه احساسوئ؟ د خوالی په لور روانه ده او که څنګه؟
بله بله، قسمی که قبلا جناب دکتر صاحب حماس یادآور شدن، سالانه یک مشاعره به نام نختر در پکتیا تدبیر میشه که باعث همدلی و همپذیری و باعث نزدیکیت بین مردم و بین جوانان، بین باشندگان ولایت پکتیا میشه. زمی چاپ کتاب ها گفتین، بدون شک این اثراتی که از طرف فعالین مدنی و نهادهای فرهنگی به جا میماند، قسمی که قبلا مهمان دیگری برنامه یادآور شد، هستند نهادهای مختلف هست که در اینجا اعضای نهاد یا از طرف نهادها اثرات به چاپ میرسانند که در بخشهای فرهنگی میباشد، بخشهای اجتماعی و بخشهای سیوی. که خوشبختانه شخص خودم نیز دو اثری دارم که فعلا آماده چاپ هستند و در این نزدیکی ها به چاپ میرسد که روی برنامه های اجتماعی و همچنان تحلیل های سیاسی به سطح ولایت پکتیا و به سطح افغانستان شده که انشاءالله به زودی به دست چاپ خواهد رسید. این همه همان موضوعاتی است که به همکاری، کمک و به دست دادن بین نهادهای مدنی و فرهنگی و به اثر تلاش فعالین فرهنگی و مدنی در پکتیا است.
ډیر ډیر مننه ملک زی صاحب، تاسو مخکې مخکې د کتابونو د چاپ لامل مبارکي وایو، هیله ده چې زموږ بل خره ته راورسیږي. اغلی همت، یو پوښتنه بل هتا ستر دي کې غدا چې په پکتیا کې د خزو فعالیتونه څنګه دي، د نجونو فعالیتونه؟ یوازې ځوان هلکان دي چې فعالیتونه کوي او کنه د نجونو فعالیتونه هم خدي، مثلا غونډې منډې څشته څنګه؟
ډیره مننه کوم. د لکه څنګه چې پکتیا ولایت کې ځوانان فعالیتونه کوي، د دې تر څنګ انجونې هم کولی شي چې فعالیت وکړي. یعنی د پخوا پرتله انجونې کولی شي چې مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه، ټولنیز فعالیتونه وکړي. د دوی لپاره هم لږه زمینه مسایده شوې ده، خو که څه هم څومره لازمه یا ضروري ده، دوی لپاره دومره زمینه نه ده مسایده شوې چې دوی د په آزادانه ډول په پکتیا ولایت کې ټولنیز فعالیتونه وکړي. یعنی ځینې موانع د دوی ته متوجه دي چې دوی نشي کولای خپل فعالیتونه په آزاده توګه یا په ښه شکل سره ترسره کړي.
بله ښاغلی حماس، بل پوښتنه به تاسو ته راځي، کو که تاسو راته دا ووایئ چې غیر له ادبي فعالیتونو نه، مثلا غیر دینه چې کتابونه چاپو، مشاعرې او مجلې کو، آیا په نورو مدني برخو کې هم د مرستې کیږي که نه کیږي؟ مثلا څومره مخکې زه خبر شوم، فکر کوم چې پکتیا کې یو شمېر ځوانان مثلا راټول شوي ول د ګرم پوشاک دپاره په ژمي کې، که اشتباه مې نه وي کړي چې پکتیا ولایت به داسې یو هڅه یې کړې وه، ورته هڅې مثلا نور مدني فعالیتونه دا هم کیږي که څنګه؟ بلې ښاغلی حماس
اورم اواز د لک جلسه زم په سم په پوینسم په پښتنه خو بار حال
بیا به تکرار کوم تکرار و مې وای چې په غیر له ادبی او فرهنګي فعالیتونو په پکتیا ولایت کې د ځوانانو نور فعالیتونه مثلا په مدني برخو کې څنګه دي زه یو څو مخته مخکې خبر شوم چې کومه ټولنه دا فکر کوم چې ګرم جامې د خلکو لپاره د اړو کسانو لپاره برابرۍ کې څنګه آیا د پکتیا ولایت کې فکر کوم چې دا خبر ماده مخیز نه اورېدلې وي
مننه جناب تورمان صاحب مګه علاوه دینه چې فرهنګي فعالیتونه کو زه د یو بخیره بنسټ چارې هم په مخ باندې وړم چې الحمدلله د یو نیم کال په اوږدو کې د افغانستان په کچه یو بیساری پرمختګ کړی دی او تقریبا نږدې 130 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې خدمات وړاندې کړی دي او دا خدمت زمونږ د خیره موسسه چې د بي سرپرست ایتمانو لپاره کار کوي روسي الحمدلله 350 کورونه خوراکي توکي رسولې دي چې هر پکیج له 1000 افغانۍ نه کم نه ده د دې پتنګ کې دوم ټارګټ د بي سرپرست ایتمانو او بيوزلو کسانو لپاره د زکو زميني برابرول دي په وړیا ډول باندې مونږ د دې بنسټ او د دې خیره مؤسسې لارې نه 2340 تنه ولولو زکرو کې متوسط زکرو کې علمي مراکزو کې او شخصي مکتبو کې په وړیا ډول باندې لرو او دا غړی یو ډیر لوی معیار د افغانستان کې څوک د دې مثال نشي ورکولای د دې پتنګ کې د روغتیا په برخه کې هم دغه سبي سرپرست ایتمانو او کندو غریبانو ته کار کوي چې علاوه لدینه چې موږ درمل ورته وړیا ورکو علاوه لدینه چې د لابراتوري ازموینې په وړیا ډول باندې کوو اوس 1500 عملیاتونه جراحي عملیاتونه چې هغه د دې چې عملیاتونه هم څه $300 قیمت لري دا په وړیا ډول باندې زیاتره سوي دي او نورې په پروسس کې دي په دې عملیاتونو کې تقریبا 200 عملیاتونه موږ د سترګو لرو چې د سترګو د کترک ناروغي یا د ګل سترګو کې چې ګل پیدا کیږي د دې غمای هم چو او د دې دیوځ کسانو لپاره عملیات هم کوو په کابل کې البته او دا د خدمات نه واځي چې موږ پکتا پورې اړوندې د ټول افغانستان لپاره دي او تقریبا پدې کې د پکتیا پکتیکا خوست لوګر وردګ پکتیکا کابل ننګرهار بغلان لغمان کونړ ننګرهار د دې دغه ولایتونو غریب خلک مونږ کابل ته غوښتي دي او عملاً مو دوی ته وړیا همدغه جری عملیتونه کړی دي د دې پسند کې د حماس خیر بنسټ چې سرپرستی زموږ سره ده نو د افغان شپاره خو سره یو تړون لرو چې هغه دو سوا د ورانه د بند عملیاتونه چې په دې کې موږ د ورانه بند په مصنوعي ډول ورتاچو چې دغه یو عملیاتي تقریبا $300 باندې ارزښت لري بند مکمل ورته ریپلیسمنت کوو او بل اخر چې ترڅو د دې جوګه سي زیاتره زموږ د غریب خلک دي هغه بیچاره خلک دي چې هغه نسی کولای چې وړیا درمل نه وي ځکه هغه امکانات نه لري هغه د پرداخت لپاره پیسې نه لري نو احمد خیر بنسټ چې دوی په خدمت کې ده او د دې په څنګه هم دا زمي په زمي کې موږ د همدې بنسټ لاره غریب خلکو ته داسې خلک چې هغه بي سرپناه دي موږ خیمه ورته درولې دي داسې خلک چې هغه حتی د سون تو کیل نه لري موږ موټر لرګي ورته اړولې دي زه به د درې ورځې مخکې و ډیر دردونکې کیسه درته وکم چې زما کلینیک ته یو خورکی راغله او دوانه کونډه شوی و تقریبا درې اولادونه وو او یو څلور اولادونه وو کدرې اولادونه وو د مور په شمول باندې نهایت یا څنګه شخصي رغل شوی و ما ته راغله ما ته ویل چې ډاکټر صاحب تر اوسه پورې موږ په خپل کور کې ور نه دبل کړی ځکه موږ سون توکي موږ سون د پاره څه نه لرو او دا هم ځکه د ځما بشمان ټول ځکه نه روان شوی دی او دا یو ویل چې علاوه لدینه چې موږ د سون توکي نه لرو زما د ماشو وګی دا شو دی روي زما شو دی ستنه نو کلم چې چانه په سوال شو دی رو غواړم هغه یو هفته دوه هفته پس بیا یو ورکه کوي چې شو دی راوړي او په دې وخت کې موږ دې ته د ماشوم ته ویل چې پوری مړی ورکو چې هغه د نسی ازمولې خړلې نسی زاړي او ازمولې نسی نو بیا احمد خیر بنسټ د دوی دغه سخت اړتیا او د دغه ژمي په سختو شرایطو کې چې دوی د بحران سره مخامخ دي دوی د سخت ستونزې سره مخامخ دي د دوی ماشومان او تداوی وړیا وکړه او د مور ته داسې شودي او نور درمل برابر کړي چې د دې شودي پیدا شي او د دې علاوه یو موټر لرګي حماس خیر بنسټ دوی ته واخیستل. ماشوم ته نور نیډو چې بهترین شو دي یغه تقریبا درې څلور
مننه ښاغلی حماس. زه هیله کوم چې زموږ همکار حسین زازی چې په پکتیا ولایت کې د دغې کورنۍ یو پروفایل جوړ کړي چې وکولای شو چې د ازادۍ تاریخ دوی ته کومې څوک مرستې وکړي، د دوی لاسنیوی وکړي، څوک کسان وي چې د دوی لاسنیوی وکړي، دا یو انساني مرسته هم ده. ډېر ډېر مننه کوم اغلی همت. یوه بله موضوع چې غواړم تاسې پوښتنه وکړم هغه دا چې په ځینو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې تا داسې دي چې د ځوانانو یو بنسټ یو ټولنه یو کار شروع کړي، بیا نورې هم ورپسې شروع کړي هماغه کار، هله چې په نورو ډېرو برخو کې مثلا ډېرو اړینو برخو کې ضرورت احساسېږي چې سړی په هغه برخه کې همکار وکړي، خو دلته ابتکار نه وخت نشته بلکې تقلید ډېر وي. ستاسې په نظر آیا لازمه نه ده چې مثلا نورو برخو ته همکار وشي او له تقلید نه راوځي؟ آیا دا ما خبره سمه ده که څنګه؟ تاسو سره موافق یې؟
بله بله، باید په هر ټولنه کې چې په هر برخه کې باید نور خلک هم د نور نه تقلید وکړي، البته سم تقلید په هر برخه کې باید کار وشي ترڅو د خلکو د هیواد او د ټولنې لپاره په ګټه تمام شي. په هر برخه کې کولی شي تقلید وکړي.
بله، یعنی تاسو وايي تقلید وکړي که ابتکار ولري؟ تقلید تو ځوایم چې تقلید باید ولري.
نه، ابتکار رامنځته کړئ البته.
اها، ځکه چې تقلید خو مثلا که د یو ادبي ټولنه جوړوم بلم راځيږي بلم جوړاږي بلم ول حال شي، نور برخو کې ډیر ضرورت احساسي باید نور برخو کې هم اقدامات تر سره شي، څنګه؟
بله بله، باید نو ابتکار رامنځته کړي، نوې کارونه وکړي ترڅو د هیواد او د ټولنې د پرمختګ سبب وګرځي.
بله، ډیر ډیر مننه. ښاغلی ملک زه تاسو په نظر باندې د پکتیا کې مثلا نږدې گاوند کې پکتیکا خوست دلته د په دغه زون کې د ځوانانو ترمنځ د دوی د ټولنو ترمنځ څومره اړیکې خري، څومره ارتباطات موجود دي په بیلابیلو برخو کې، او څونه اړین دي چې باید دغه ارتباطات او اړیکې رامنځته شي د کارونو د پراختیا او خوالي لپاره؟
بله، قسمه کې ارزنامه شوي دا ارتباط وقتی بین دو جامعه، وقتی بین دو نهاد یا سازمان یک رابطه درست، یک رابطه مشروع وجود داشته باشه، میشه که هر دو بخش یا هر دو نهاد و هر دو سازمان، حتی اگر به شکل بزرگ فکر کنیم دو بین دو کشور که رابطه خوب وجود داشته باشه، باعث تقویت و باعث پیشرفت هر دو کشور میشه. اما تو میم به سطح پایین، شما از پکتیا و پکتیکا و خوست یادآور شدین، چون اینها در یک زون هستند و ولایت همجوار با هم هستند، اکثر رسم و رواج ها، اکثر برنامه ها و اکثر موضوعات اجتماعیشان با هم یکسان هستند. به این خاطر روابط بسیار ارزش داشته می باشد بین این سه چهار ولایتی که با هم همجوار هستند و سایر ولایت دیگر. در ارتباط گفته می کنیم که رابطه که قبلا، یعنی به سالهای پیش یا سالهای قبل بینشان چندین وجود نداشت، اگر داشتم بسیار کم بود که فرستنه که، ولی فعلا الحمدلله با ولایت خوست رابطه بسیار خوب جوانا دارن، اکثر برنامه هایشان مشترک تدبیر میشه. و همچنان ولایت پکتیکا، اگرچه یک ولایت سرحدی است و متاسفانه بگیم که به بسیار موضوع دسترسی ندارن و بسیار حقوقشان نقض میشه که جمله یک حقوقشان حقوق جوانان هستند یا حقوق اجتماعی و سیاسیشان هستند که اونجا زیر تسلط دیگران هستند، نمیتونن به شکل آزادانه اونا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند. ولی بازم اگر رابطه بین ولایت پکتیا و ولایت خوست و پکتیکا کمی دیگه مستحکم‌تر شود، میشه بگیم که حالت فعلی پکتیکا چندین مراتب بهتر و خوبتر نسبت به حال و قبل میشه.
ډیر ډیر مننه ملک زی صاحب. قدرمن اوریدونکو، وروسته بیا راګرځو تاسو سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه هم راخلو. ستاسو تلیفوني اړیکې 0999 1515 او 0114215 د امر تلیفون شمیرې دي سره اتمن اړیکې ونیسئ. خو اوس ورځو یو لنډې دمې ته، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. خو یو څه چې یادونه کوم هغه ده چې هغو کسانو ته چې موضوع اخیستې ده باید لومړیتوب ورکړل شي. هغوی باید زنګ را ووي، موږ سره اړیکه ونیسي او له میلمنو پوښتنې وکړي، دغه شان خپل نظرونه شریک کړي. هغه دوستان چې موضوع یې نه رسي ورنه معذرت غواړو، ځکه د نور دوستانو وخت هم نیسي او د میلمنو وخت هم، دغه شان د خپرونې وخت په ټوله کې نیول کېږي. نو یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله قانون تطبیق سي،
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس هیله من یم چې په خبرونه کې را سره پاتې شي. وی موضوع مو اوریدلی وی، موضوع مو نن د ځوانانو فعالیتونه، د ځوانانو ټولنې فعالیتونه په پکتیا ولایت کې. خو که تاسو هم په خپل ولایتونو کې فعالیتونه لرئ، ټولنې لرئ، کېدای شي له موږ سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړئ. دغه شان له میلمنو که څه پوښتنه لرئ، نو تلیفون شمیر یو ځل بیا اعلانوم: 0999 45 او 0900 2155. دا ولې تلیفون شمیرې دي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. څوک لکه مسا
محمدین خبرې کوم له پکتیا نه، تا ته او دوړ میلمنو ته خپل سلام نه وړاندې کوم.
محمدین صاحب له پکتیا نه مهرباني. خلک چې له پکتیا نه موریدون کې لرو چې چیلنج کو زه خپل میلمنو فعالیتونه، تاسو د میلمنو خبرې واوریدلې یا واقعا دغه څه تر سره شوی د ځوانانو لخوا، د ځوانانو د ټولن لخوا؟ محمدین صاحب کسنګه
مننه ډاکټر صاحب هغې لري خبرې وکړي. کدی انسان دیویر په خدمت په وس کې دی، غو موږ ستاینه کو، خدای دې وکړي چې دغه حقیقتي بڼه ولري، یادونه د وکړه ده. او په مجموع کې د ځوانانو لپاره په پکتیا کې هیڅ کار نه ده سوی، مطلب بې حسابه ځوانان بېکار دي، کارمندنې په هکله باندې مطلب بېخي زمینه سازي دوی ته نه ده سوی. او په مجموع کې که کوم دي کې مطلب څوک وځي یا نور دغه چې ځان په یو دي کې مقرروي، هغه به پیسې ورکوي، یا به شخصي روابط لري کوي نه لري، مسلسل دا ستونزې پیدا کېږي له دې پورې چې مطلب دوی له وخته پورې دغسې بېکاره پاتېشي. دا اوس هم په پکتیا کې یو ځوان وهل شوی و، له خوا نه هغه په شپخانه کې بستر و، بیا ولسونه دغه هلته مظاهره کړې وه، هغه مظاهره امکان دې ولري چې اوس هم دوام لري. نو ځوانانو ته مطلب چې کومه پاملرنه ضرور دغه نه ده سوی، او لکه دا سره کوم چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې موږ دغه سې مطلب د بېوزلو کورنو کو مجموع کې موږ هم په دغه کلي کور کې ځوان کو، د میو بعضې مؤسساتو لخوا کېږي مرستې، خو په خپله د دوی دغه سې مرستې منځنه یم تر خبر. او د ډاکټر صاحب نن مې دا پوښتنه ده چې دوی په ولسوالیو کې ځا کوم نه خیره بنسټ هغه دوا کړله،
ډېره ډېره مننه محمدین صاحب له پکتیا ولایت نه. بل اوریدونکی هم را سره د تلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د کوم ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه؟ بلې، ما حق لري د دغه اوریدون کړي کې فکر کوم چې را سره پرې شو. بل اوریدون کې هم را سره دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې مهرباني، ازادي راډیو ده. مهرباني. وعلیکم السلام.
وزیر ساتن د کونړ ولایت نا تورمن صاحب، احترامات وړاندې کوم محترم مېلمنو ته. اندارنګي
وعلیکم السلام.
ما څنګه کوڅه تمنګو تاسو فکر وکړو افغانستان کې د ډېر زوره ورشي دي او کوم حقوق چې ځوانان لپاره دي هغه د موجوده حکومت نه د یو شمېر اشخاصو په فساد باندې ککړ دي لاندې شوي دي. نو زما د محترم مېلمنو څخه دا پوښتنه ده چې هغه ځوانان چې بې وسه دي او مالي امکان برابرېږي نو په دغې برخه کې تاسې د هغوی سره څه مرسته کړې ده؟ آیا خو چېرته مونږ تاسې فکر کړه چې دا د ځوانان فارغېږي د سم سینپون نه نو بیا هغه د کانکور په ازموینه کې نشي کولی یا پاتې را شي؟ ولې دغه ځوانان چې دی خو چېرته د دوی وس نه دا د بې برخې پاتې کېږي؟ دا خصوصي پوهنتونونه چې موجود دي په دغه ولایتونو کې په دغه برخه کې دا تخطیب مسله چې ده په دې برخه کې تاسو څومره مرسته د دې کړې ده؟
مننه مننه صفی صاحب ژوندی اوسې. بل اوریدونکي هم را سره په لیکه دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني وکړئ څوک لکه مزه
مخترم حضرت ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د کوس کاسکور نه سربلن تحویلدار خبر.
سربلن تحویلدار صاحب مهرباني وکړئ.
مخترم زمونږ د علاقې د سړک چې دی دا یو قرارداد ته ورکړی شو او هغه په نمای کې پرې خو دا وتښتید او سړک زمونږ پاتې دی ډېر کندو کپر دی او بس دا زمونږ ته دا کېدی دا مریضان او دغه چې دی ښار ته ډېر تکلیف رسېږي صاحب.
مننه تحویلدار صاحب. کاش کې دا په ما غاړ باندې خبرونه کوم زنګ وهلې او غو برت رسیدنه کړې و. خو په هر صورت دا د ځوان فکر خبرونه ده د ځوانانو په اړوند کې کوم ستونزې وي مهرباني وکړئ. تحویلدار صاحب اړیکه هم را سره پلیک شوه. یو بل اوریدون کوم را اخلو بیا راځو مېلمنو ته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه صاحب محمد تاسو درنو مېلمنو ته د زړه کومې سلامونه.
مهرباني سردار محمد صاحب خره راځه.
مېلمنو خود آباد مېلمنو خودی د شي خبرې او خدای عمر نو ما همت ورکړي چې وطن ته خدمتونه وکړي. خو موږ دا مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې هغه کوم شی موږ په وطن کې ضرورت لري یا ځوانان لري یا خویندې لري هغه دې نه سیاګونه ونه کړه او نه ځوانان واڅول او نه خو موږ خویندې واڅول دې کار ته چې هغه ضرورت موږ سوله ده که زموږ په وطن کې سوله او هم نه امنیت راشي موږ هر څه کولی شو یا چا ته ضرورت ته رسېدلی شو. اما دوی په کښې ګوره یوه خبره د سولې ونه کړل چې دوی سوله په تعدي کړي وو دا ځوانان دا پېغلې دا ښځې دا ټول ځای چې دوی اڅولي وو چې د سولې چغې دې کړی وو د سولې اواز دې کړی وو چې موږ ضرورت سولې ته لرو سلام په اچرا.
مننه ډېره ډېره بالکل سوله خو سردار محمد صاحب لومړنۍ اړتیا ده د ټولو افغانانو او په سوله کې دی چې ټول کارونه په سم ډول سرته رسېږي. راځو خپلو درنو مېلمنو ته که مهرباني وکړئ حماس صاحب تاسې دغه پوښتنو ته ځواب ووایئ.
مننه د درنو اورېدونکو د اړیکو نه چې دوی تکلیف وایست او خپل قیمتي وخت یې ضایع کړ. نو دا غدی یو ملګری په د خبرو پاړون باندې به دومره ووایم چې دوی زیاتره دا ګیله کوله چې زموږ ډېری ځوانان له پوهنتونونو نه فارغېږي یا دوی دولسم سن نه فارغېږي بیا دوی وروسته کانکور کې مثلا خپلې خوښې پوهنځي ته نه بریالي کېږي او دوی بې پایلې پاتې کېږي. بېدې پاړون تاسو څه کړي دي؟ حماس خیر بنسټ لکه مخکې ما چې تا ته وویلې زمونږ ډېری هغه ځوانان چې دوی دولسم سن د کانکور ازموینه یې ورکړې ده او دوی بې نتیجې پاتې شوي دي. دوی شخصي پوهنتونونو ته په وړیا ډول باندې جذب کړي دي. دا اوس هم موږ په لوړو زده کړو کې په زمزم پوهنتون کې تقریبا سل نفره لرو چې په سلسلوار ډول باندې به هغه ته معرفي کوو او د لیسانس په کچه به دوی زده کړې کوي او دوی به سند ترلاسه کوي. همدارنګه په رڼا روغتیایي انسټیټیوټ چې هغه نیمه عالي زده کړې په هغه کې نیمه عالي طبي زده کړې په هغه کې کېږي. هلته موږ 2500 وړیا 150 تنه نیمه وړیا او 600 تنه په اتیا فیصد تخفیف باندې لرو په رڼا روغتیایي انسټیټیوټ کې. نو موږ وروستۍ هڅه کړې ده چې د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی بې نتیجې پاتې کېږي، هغوی د هغوی د تعلیم په وړاندې خنډ رامنځته کېږي، یا غربت رامنځته کېږي، یا کانکوري رامنځته کېږي، یا نورې ستونزې رامنځته کېږي. مونږ اوږه په اوږه د دوی سره په همدې بهیر کې ولاړ یو او همکار یو سره، تر څو پورې دوی لوړې زده کړې وکړي، عالي تحصیلات وکړي او د وطن په درد باندې وخوړل شي. یو بله ډېره مهمه پوښتنه چې هغه ملګرو وکړله، هغه د سولې پاړوند باندې وه. یقینا چې صلح د هر افغان ارمان ده، د افغانستان د هر وګړي یو هیله ده او ارمان دی، ځکه دغه ولس نږدې 15 کاله سخت جنګ وځاپو، سخت غربت پکې حاکم ده، سخت د ځوانانو لښتۍ لښتۍ وینې وبهېدي، او سخت هر ورځ د کونډو د یتیمانو شاهدان کېږو، او هر ورځ موږ د ډېرو زیاتو ستونزو او فقر او غربت هغه خپل اوج تجربه کوي. نو د دې سره مخامخ یو، موږ د سولې پاړوند باندې هیڅ کلم بې تفاوته نه پاتې شوي. خو دا چې غږ مو پورته کړی دی، هغه که خپل حکومت ته ده، هغه که د دولت مخالفینو ته دی، هغه که نړیواله ټولنه ته ده، دا چې زموږ غږ څومره اورېدل کېږي دا بیا په موږ پورې اړه نه لري. په دې کې شک نشته چې د افغانستان مغلقه جګړه چې ده، په دې کې د سیمه هیوادونه ښکیل دي، هغوی خپلې ګټې لټوي، مللي ټولنه خپلې ګټې کې لټوي، دلته داخلي ټوپک سالاران خپلې ګټې کې د هغوی ګټې کې نغښتې دي. نو په لحاظه د سولې راتګ خورا پیچلی او خورا مغلق شوی ده په افغانستان کې، خو بیا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، موږ خپل غږ اوچت کړی دی، او د سولې لپاره مو برنامې جوړې کړې دي. د سولې لپاره موږ همدغسې پروګرامونو کې برخه اخیستې ده، اواز مو اوچت کړی دی. دا چې سوله افغانستان ته نه راځي نو دا بېله خبره ده، او د هغه مسؤلیتونو په اړوند چې د ځوانانو په اوږو باندې دي، د سولې د اوچتولو د دې اواز په اوچتولو کې موږ خپلې هلې ځلې کړې او هېڅ په ما مړ نه ده کړې ده. او یو بله مهمه خبره چې دوی وکړله، هغه ځوانانو ته د بېروزګاري وه، او ځوانانو ته د کار د پیدا کولو وه. په دې کې شک نشته چې موږ اجرایه قوه نه یو، زموږ په لاس کې اداره نشته چې موږ ځوانان جذب کړو، خو د ځوانانو دغه ستونزه، دغه د دوی دغه کوم مشکل چې ده، دغه د اړوند د دخلو ادارو سره شریکه وو، هغوی ته وایي چې بېروزګاري خورا زیاته شوې ده، موږ تولید لرو، خو د تولید لپاره بیا پرکار داسې اداره چې دغه کسان جذب کړي دا نه لرو. نو دغه به په ځوانانو په ذهنونو به خورا ډېر بد تاثیر وکړي، ځکه ځوانان به له خپلې خولې نه به اسلامي تعلیم به پکې کوي، لیسانس به ترلاسه کوي، او بالاخره به بیا هغه بې نتیجې بې پایلې هغه ته به څوک وظیفه نه ورکوي. نو دغسې به نور ځوانان هم دلسرده کېږي، او هغه بالاخره تعلیم ته زړه نه ښه کوي. نو دغه ستونزې موږ د دولت سره شریک کړي دي، د اړوند د دخلو ادارو سره هم شریک کړي دي، تر څو پورې هغوی دغې پیچلې او دغې مهمې
بله. یو بل شی هم صاحب چې کریشی تاسو مر جواب ورته وای، او تاسو پسې تړلې ښاغلی ملک زی صاحب هم ورته جواب وای، هغه دا چې دوی پښتنه درلودله، یو اوریدونکي چې ستاسو خدمتونه یوازې د ولایت مرکز کې متمرکز دي، او کنه په ولسوالۍ کې هم خدمتونه لري؟
جناب تورمان صاحب، زمونږ فعالیتونه نه یوازې دا چې په پکتیا کې دي، ما مخکې دې یادونه وکړه، هغه ورسوالۍ چې موږ ورته لاسرسی لرو، چې په هغه کې احمد ابا راځي، په هغه کې سیدکرم راځي، په هغه کې ایوب دادی راځي، په هغه کې مثلا د وزی زدران راځي، په هغه کې زلمت راځي، دغه ټولې ورسوالۍ د حماس خیره بنسټ د کلنو د دوی د خدماتو لاندې دي. او علاوه دینه چې یوازې پکتیا حماس خیره بنسټ د خپلو خدمتونو د پوښښ لاندې راوستلې ده، تقریبا 15 ولایتونه اوس د حماس خیره بنسټ د خدماتو لاندې دي. ما مخکې تا ته یادونه وکړه چې زمونږ د روغتیا برخه کې هغه عملیاتونه چې په کابل کې موږ کوم قراردادونه کړي دي، کاغه د اډوکو په برخه کې دي، کاغه د ستوني غوږ او پدې په برخه کې دي، او کاغه د سترګو په برخه کې دي، چې هغه موږ کوم قراردادونه کړي دي د ټول افغانستان لپاره دي. موږ د فیسبوک پاڼه د ټول افغانستان لپاره غریب خلکو ته بلنه ورکړي چې راسي موږ سره پاړي کې کیسې، موږ به درته دغه د وړیا عملیاتونو سہولت برابر کو. او الحمدلله نږدې 15 ولایتونه د حماس خیر بنسټ د دغه کلونو نه مستفید دي، او ټول افغانستان ته موږ خلاصه کړی دا، او زمونږ د ارمان ده، زمونږ د هیله ده چې زمونږ خدمات په ټول افغانستان کې وشي، ځکه علاوه دې نه چې موږ د روغتیا برخه کې خدمات او عامه خیر بنسټ امبولانس سیستم لري، د بیوزلو لپاره چې هغه مثلا نشي کولای چې خپل ناروغ روغتون ته ویسي، موږ ورسره کومک کوو. البته د سرپرست ایتمان عاجل پیښه کېږي په ښار کې، مثلا موږ کوشش کوو چې هغه د ناروغ سره عاجل مرسته وشي او تر روغتونه ورسوي. نو من خپل ورستی هڅه کوم خو د خپل وس مطابق څومره مو چې پوس کوي خپل درونو افغانانو نه نسبمو او دغه یو پر مسولیت خپل دند بولو او په دې کې واز د الله رضا او د ځوان او وړاندې چې څومره مسولیت دی هغه پیلته او کوشش کوو چې
مننه ملک زه سپتا سم کده شراته وای چې فعالیتونه میوازي په مرکز کې متمرکز دی او کنه ول سوالی کې هم فعالیتونه شته.
بله سلام مجدد خدمت شنوندگان. پرمان صاحب محترم سوال بسیار خوب مطرح شد. هستن بعض نهادهای فعالیتهایشان به یک ولسوالی یا به مرکز ولایت مختص شده می باشد، ولی هست در پکتیا الحمدلله چندین نهادهای اجتماعی مدنی و فرهنگی است که در ولسوالی پکتیا نیز فعالیت دارند، از جمله قبلا بنیاد خیریه حماس دستیار سیادآور شدند. ما نیز از آدرس نهاد خورشید سحر در ولسوالی فعالیت داریم و تقریبا دو ماه میشه که در ولایت خوست نیز یک بخشی از نهاد ما به فعالیت آغاز کرده. یعنی فعالیت های ما نه تنها به مرکز یک ولایت محدود است، بلکه ما می خواهیم که در سراسر افغانستان فعالیت داشته باشیم. بعضی ولسوالی های ناامن هست که نمی تونیم در اونجا هرگاه برنامه برگزار بکنیم، چون مردم بعضی ولسوالی ها که زیر اثر مخالفین هستند اونا اجازه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نمیتون. به مو خاطر در بعض ولسوالی پکتیا حقیقت است که فعالیت کردن نمیتونیم، ولی بعض ولسوالی ها از جمله سید کرم، احمد آبا و ولسوالی های دیگری که ایجا بعض سمینارهای حقوقی دایر کردیم، به خاطر که سطح ظرفیت باشندگان یا کسانی که اونجا سکونت دارن بلند برن. قبلا یادآور شدم در ولایت پکتیا هست بعض محدودیت های فرهنگی که خصوصا خانمان و بانوان نمیتونن اینجا فعالیت بکنن. خوشبختانه نهاد خورشید سحر توانسته یک کمیته فعال زنانی داشته باشد با خود که به خاطر زنان ولسوالی احمد واسط کرم در 6 ماه 4 برنامه حقوقی دایر کردن که موضوعات حقوق زن بوده، حقوق خانواده بوده، ارزش تعلیم بوده و امثال هم که این پیام‌آور بسیار خوب بود به خاطر مردم ولسوالی ها که بعداً بانوان نیستانستن که اونایی که در این سمینارها اشتراک داشتن نزدیکان خود را تشویق بکنن به مکتب برن، تشویق بکنن که تا یک حد خود از حقوق بشر آگاه بسازن. ضمناً بعضی منارهایی که ما در مرکز داریم مهمانان که متشکل از جوانان هم از اوناس و ذکور می باشد اشتراک داشته می باشند، مشکلات ولسوالی ها را در مرکز میارن، از مرکز باز ما او را چکیده ساخته با مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی شریک می سازیم و این شوه برنامه های ما را تنظیم ساختیم، چون فیزیکن اگر در ولسوالی های ما اوجا برویم همان وضعیت بد امنیتی که در متاسفانه در بعض ولسوالی های ولایت پکتیا هست بر ما اجازه نمیتن، ولی جوانان ولسوالی ها در هر برنامه‌ای که در مرکز تدبیر میشه اشتراک داشته میباشند و همان امتیازاتی که به خاطر جوانان ولسوالی ها هستن اونا را از خود میکنند و مشکلاتشان با ما شریک ساخته و ما با مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی شریک میسازیم.
بله ډیر ډیر مننه ملک زیاسب. اغلی همت که خبره تاسو ته راځي کوغه دا چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مثلا تر کومه پورې فعالیتونه شوي، ځکه په ډېری ولایتونو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونه یوه مسله ده، نور داسې رواجونه چې هغه ناسم بلل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په دې برخه کې مثلا څومره کار شوی دی؟ ما یا د ځوانانو ټولنو یا مثلا تاسو چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې استازی په پکتیا کې ولایت کې په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟ آیا کار شوی په دې برخه کې؟
ډیره مننه کوم. که څه هم پخوا پکتیا کې دومره کار د نجونو لپاره یا د زموږ خویندو لپاره نه و شوی، یعنې نه شو کولی چې یو خور د کور نه د باندې یا کار وکړي، وظیفه وکړي، یا هم ښوونځي ته لاړ شي او نورې زده کړې وکړي. اوس هم شکر د خدای ده چې ډېرې خویندې موږ کولی شو په مرکز کې دوی لوړې زده کړې وکړي. ښوونځي خو هڅې هم وایي حتی لوړې زده کړو ته هم دوی اجازه لري، دوی کولی شي چې په مرکز کې دوی وظیفې وکړي، دندې وکړي په مختلفو اداراتو کې. او د دې تر څنګ بیا هم ځینې ستونزې شته چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې یعنې نه شي کولی، د هغوی لپاره ښوونځي نه شته چې دوی هلته ښوونځي ته لاړ شي. همدارنګه دوی د کور نه اجازه نه لري، یعنې دوی هغه پخوا چې دوی مشرانو ته ویلي دي یعنی باید هماغه وکړي. ځینې نن عنعنوي دودونه دي، رواجونه دي چې دوی نشي کولی، مثلا دوی د خپل زده کړې وکړي یا د هم دوی لوړې زده کړې وکړي یا د دوی وظیفه وکړي یا د هم دوی نور پرمختګ وکړي. دوی هم اوس په هماغه حالات کې دي څنګه چې پخوا په حالات کې وو، یعنی د عنعنوي رواجونه دي، د هغوی تابع دي. دوی مشران نه غواړي چې دوی خپل لونې تعلیم ته تشویق یا تعلیم ته دې لاړ شي، دوی ته تعلیم زمینه مساعده کړي. ځینې ستونزې شته، خو بیا هم زموږ ټولنې یا زموږ خپله چې د خویندو لپاره په ځینو ولسوالیو کې مختلفې برنامې په لاره چولې دي، دوی لپاره د قانون، د تعلیم، د صحت، د عدالت او همدارنګه د ځینو نورو عنوانونو تر لاندې مو دوی ته ورکشاپونه ورکړي، ترینګونه ورکړي دي چې خوشبختانه نتیجه یې هم ورکړې ده. ځینې کورنۍ دې ته آماده شوي دي چې دوی خپلې لورګانې، خپلې خویندې دي تعلیم ته ولېږي، دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ډېره ډېره مننه. له فرصت نه استفاده هم دې ته وایي چې د افغانستان د ځوانانو محترم معین ښاغلی ډاکټر صاحب کمال سادات زموږ په راتلونکي خبرونه کې فکر نه وکړي مېلمه ده، خو دای چې یو څه وخت وختي را رسیدلی دی، موږ هم استفاده وکړه، له فرصت نه دی مو خپل دغه خبرونه کې هم شریک کړي. ښاغلی ډاکټر صاحب کمال سادات، زموږ نننۍ خبرونه له پکتیا نه ده، کله کله موږ ولایتونو ته هم سفرونه کوو، د غیز نه هم دوستان راخلو ځان سره. نن مو له پکتیا ولایت نه ځینې ځوان فعالین را واخیستل، ډاکټر صاحب حماس، دغه چې ملکزی صاحب او ښاغلی همت موږ سره د تلیفون په لیکه دي، د پکتیا ولایت کې د ځوانانو د فعالیتونو په اړه دوی سره مو خبرې وکړې، ځوانان د ټولنو پاړه. که تاسو راته ووایئ چې په ولایتونو کې هم تاسو یوازې مرکز نه بغیر په ولایتونو کې څنګه دي فعالیتونه، او خصوصا د پکتیا ولایت کې د ځوانانو د کارونو نه دوی نه راضي یاست تاسو؟
ترمن صاحب ډیره ډیره مننه. اول خدا چې تاسو د ښه مدیریت، ښه ځیرکتیا نه رښتیا چې ترمن یې ډیره مننه خوشحال شي. لکه مخکې چې تو ویار غنه باید داسې تاسو غونډې ځوانان ګټه وخلي. زه به اوس ایمه موبایل دی ترورم، آیفون موبایل مې اکی مو سکرین اغه انورس کې میوالی کال چې پکتیا کې باید ډاکټر اغه
حماس
باید تقدیر شي. دا ټول ژنې پیغلې چې دی زی پی جنم تکړه وړ کې جلکې دي او ډېر ښه فعالیتونه کې. امید لرم چې په نورو سیمو کې هم داسې تکړه کسون ارغش. مونږ په ریسرچ کو چې سره کام ته مونږ ځوانون پیدا کو، اغه تقدیر کو. که زه په پکتیا کې مستقیما کور نشم کړای، داسې ځوانون تشویق کوم. زه به اوس موبایل دی ته وخیم چې اغه وپیږي چې اوله جامعه کې، ټولنه کې، حکومت کې داسې کسون شته چې اغه مونږ ویني، مونږ فعالیت یتونه سری. ابل ورس پیوار سنای کی رپورت خپور وی اغه غزنی ولایت نه یو نفر وی غی وی چې مو په زورګونو ماینونه شندکړی دی، لیکن اوس چې مایوب یم څوک می پښتنه نه کی. ډایریکټ می اغه اجانس ته ټلیفون وکړو، اغه نعمت نه می دوغه مایوب غریب ایست مو زنګړی پروگرام نیولای دی. هدف دا ده چې مونږ نه یوازې په کوبل کې بلکې په ولایتونو کې کور کو، د خپل کورونو ترڅنګ مونږ اغه ځوانونو ورونه خویان دی پیغلې چې اغه د جمعې د ټولنې په اصلاح کې، په بهبود کې، په ترقۍ کې، د مشکلات پر کمولو کې ښه رول لوبوي، اغه تشویق کوم. پکتیا کې په خصوصان په لویه پکتیا کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وي، اغه دیوالوار، اغه په جلکۍ او په بادو کې ویر کول، یا جلکۍ ته تعلیم ته نه پریښول، یا څلوېخ پنځوس اتیا کوله سل کوله مخکې څوک به چې په مکتب کې وو اسې به باد را دیل، یوه کلی به یو څوک وي ته وخستو مکتب ته به داخل کړو. اوس ترمن صاحب، اوس یې لویه پکتیا خلک شل کوله به پدې مخکې، دیرش کوله مخکې به پدې افتخار کړو چې پلونکی دوه درې ځمن په دوبای کې دی. اوس په دې افتخار کې چې پلونکی دوه درې لونه ځمن په پوهنتون کې دی. مخکې به چې دوبای نه څوک روغله، له عربو نه خارج نه ګلون به ویرړل. اوس چې پوهنتون، مکتب نه څوک خلو شي، پکتیاول شي دی، هغه ته ګلون ویری. څومره زیات فرق روغلو. دا داسې تکړه بتورو همت نو کو خلکو لوسه، لکه دا همت جلکای چي دو، لکه دا حماس چي دا، یا بل
ملک زیسه
وی د سر څنګه کی نور ټولنه په دې ولایتونو کې دومره فعال ځوانون دي چې حکومتي چرواکو سي کړني چيړي، اغه نور انجوګونو موسسو یې کړني چيړي، او کوم اډوکاسي پروګرامونه د پوی پایل کړي دي. اډوکاسي پروګرام په دې معنی چې ولی صاحب سره، کمانډان سره، ولوسوال سره، خان صاحب سره کینی چې داغه پروګرامونه خدي دي، ته باید نورم رو شتورکو. یا دا پروګرامونه خه غلای ترمن دا کمزوري دي، اې دې ته باید مونږ دېغه مخنیوي وکړو. لکه نه وړه کلتورونه همداسې نور زمي ټول ځوانونو نه غوړم چې ځوانونو د بازي قوي ځوانانو په نقش قدم نه قدم کیږدی که حکومت دی موږ به خپل مسؤلیت اجرا کوو لیکن هغه رسالت هغه کوم کړنې چې باید عام خلک ترسره کړي هغه باید توسي ځوانان هغه کې ګډون وکړي ښه غلی ترمان تر څو چې په ګډه سره د نورو خپل وطن جوړ کړو. ویلې په نورو هیوادونو کې ولنټیرزم یا رضاکارانه کارونه دومره فعال دي ویلې په افغانستان کې نشته. موږ یې دې د پوره د ولنټیر یا د رضاکارانه کورونو د پوره آنلاین شبکه جوړه کړې ده. ځوانانو توسي موږ سره په تماس کې شئ تر څو په ګډه سره دی ولنټیر یا د رضاکار کورونو له امله د خپل وطن د خدمت مصدر وګرځو. ویاړم په هغو ځوانانو ورونو خویاندو چې هغه په خپله خواښه د خپل کلي کوم د خدمت
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسې مې د بلې خپرونې نه دغه کړی. په هر صورت زه یوازې ډاکټر صاحب یو غوښتنه لرم، هغه ده چې نه یوازې ډاکټر صاحب عبدالهدي حماس بلې غلی خور صبرینه همت دغه شان ښاغلی نقیب الله ملک زید هم د دوی د کارونو له امله وستایل شي او د دې ترڅنګ نور هغه فعال
ځوانان
چې دا مانوي ارزښت زخت ډېر دی او څوک چې وهڅول شي واقعا نورو کارونو ته هڅول کېږي. قدرمن اوریدونکو له تاسو درنو چې موږ سره مو اړیکې ونیولې او دغه شان په پکتیا ولایت کې له خپلو درنو مېلمنو ښاغلی حماس ښاغلی صبرینې همت ښاغلی نقیب الله ملکزي نه مننه کوو. ښاغلی اصیل زازی صاحب له تاسې هم مننه چې د دغو مېلمنو په برابرولو او دغه شان د دغې بحث په برابرولو کې موږ سره مرسته وکړله.
د دې سره د خپل فعالیتونو په ارتباط باندې اندغه زمينه سازي شوی وي چې دوی د خپل پیغام رسولو ویډیا د دې راډیو د سپور د لارې خپل اوریدونکو
مننه ډېر ډېر خغله مين صاحب تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو په روسي برخه کې موږ سره برخه واخیستا او خپل خبرې مولا دوستانو
خدای دې عزت در کې بس زوم خپل ځوانونو ډېر په درنه غوښتنه کوم چې ځوانونو هیزوانونو چارو موینیت په ولایتونو کې مونږه ادارې چې د خامخې مونږ سره تماس کې شي تر څو په توسې خو تر هو سره په خو پلانونو سره په ګاډه سره داغه پروګرامونه چې دی مونږ جوړ کو. اوس تو سی وک سی په دې پکتیا کې ولور سمر لوړ ده جناب ترمان صاحب ای مونږ زوانون چې دی په زونه کې په تن کې زونه کې عربو ته لوړ شي ای زین چرسی غریبون سپینګيري وي د اغه زونی چې دی اغه په ګرمه یو کې رملو کې پردی وطن کې تیر وي. دولت ای مونږ خو یاند چې دی اغه په کورونوسته ویلی دومره نوړه غیر اسلامي فرهنګ جناب ترمان صاحب ویلی غه دا آیا دا غیرت چې تخپل لور چې دی چې څومره کې ماته خارڅه کې و دول خو دې ته نه وي و دول خو دې ته چې د قران احادیث د اسلام د قانون مطابق ته و چاته په نوما کې ایته ورود کې دا خو خیر سوال دی دا خو په لونو نه تجارت کړل دی. آیا څوک په خپل اولاد په ځړ په ټوټانه تجارت کې نو په دې لحاظ زه دې دغه ټولو نه غوړم چې جک شي خورکای ورو ته کچ د خزینه شیر ټوله والی مشکل وي چیرته چې ورو وي جګه شه خور جانې ای پکتیا خورکای بلزی جګه شه ورو کې وی ته وای چې خویان دوی مو یو خبره ووره د نن چې ورو د څومره خواند کی. آیا کدا ورو دا وده په هر کور کې وی څومره بخواند وکي هرڅه چې دی ولستر ولور مخوانی سو چیرته چې بل مړی ژوندای وي خیروت وي جورت وکي ما شرمېږي ورونو ما شرمېږي په مړی ژوند کې ادیرې پوسار ای کابر پوسار وی ته ودرېږي چې دا مګ نو کدی فرصتونو نه گاټه وخلو نو موږ به په ایس مصرف سره په نشته امکان ناتو سره وو ډیر څه کړی
ډیر ډیر من ډاکټر صاحب چې خبرونه مله پکتیا ولایت نو د خبرونه پروسه ورخه کې د خپل پکتیا د خوږ جبی سندرغړی ګودر زازی په غږ یو خپل سندر هم ده آیا چې پوشم ز کما هم جنت لو یا وې نه وړم لو شم ز هم دا ما شوم خیا ما دې
We'll be right back.
چه انسان علیو مونگا اللہ مو یو کتاب مو یو مسلمان علیو مونگا تا دے ہم ووے چه پلارا دا قرآن یو مونگا خوزا چه وینم دا خو یو بلتا لے